په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ځوانانو خاص پروګرام ځوان فکر خبريږي. السلام علیکم. نن د سیشن به ورځ ده د چونګاش یا سرطان میاشتې 28 د جولای 19 د پروګرام تر پیل مخکې خبرونه وړاندې کیږي. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه 4 نورې زلزلې هم شوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم 2 زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو کورنۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعاتو راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېره میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. په اروزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په کولرا ناروغي 4 کسان مړه شوي چې 2 تنه یې ماشومان دي. د خاص اروزګان ولسوالۍ روغتیايي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولرا څه باندې 50 کسان اخته شوي دي. چارواکي وایي علت د اروزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 شوزو او نجونو د روغتیايي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوې وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د شوزو او نجونو ځانګړي اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینه تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی څو په مرسته په نړۍ کې غذایی بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړی کې د قحطی مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړی او همغږی هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي ساشکل لبیلا بلو قحطی سره مخامخ یو او کې غمونه خړل سي راتونکو کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوترش پر خپل ټوئیټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړی بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دي پرانیستي وساتل سي. پر اوکراین روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګري لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. زه همایون هیواد یم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان له اقتصادي اړخه په خپلې کورنۍ پیټی شي. یعنی په کورنۍ کې معمولا یو یا دوه کسه کار کوي او ډېر کسان چې دي هغوی کار نه کوي او تر ډېره د ټوله کورنۍ په مغه یو یا دوه کسو پورې تړل کیږي. او ځوانان څنګه کولی شي له مالي اړخه خپل په پښو ودرېږي او ځان د نورو له احتیاج خلاص کړي، له دې سره خپل کورنۍ ته هم یو څه وکولای شي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. میلمانه مو عبدالوفی نایب زای چې د اقتصادي مسایلو او کاروبار په اړه لیکنې کړي، همدا ډول رحمت دیوان او بسم الله همدرد دي. دوی هم خپل آنلاین کاروبارونه کړي دي او په دې اړه خبرې او تجربې لري. خپل میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل به له نایب زای صاحب څخه وکړو. نایب زای صاحب، لومړی پوښتنه به همدا وي چې ولې ځوانان په کورنۍ پیټه شي؟ یعنی موږ ډیر ځوانان په کورنۍ کې وینو، که شپږ ځوانان وي که 15 ځوانان وي، په هغو کې یو یا دوه کار کوي نور یې همداسې ناست وي. عوامل تاسو څه بولئ؟
سلام هیواد صاحب تاسو او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. خوشاله چې زل بیا په باس کې تاسو سره ګډونوالم. هیواد سه عموما په افغاني ټولنه کې چې هر په اصطلاح بهر بدبختی راوس پړي یا هر ستونز راوس پړي نو څه کلتوري او ټولنیز اړخونه حتمان بلري. یو زما په نظر باندې یو ستر ستونزه چې دا هغه میراثي ده. زیاتره لکه د پخوانه که ځوانانو ګوري عموما په دې لویو کورنیو کې چې دی میراثي دا ستونزه همداسې راپاتې. زما د خبرې هدف دا دی چې موږ په پښتو کې په ساده ژبه ووایم چې یوې ګټې او سلې سټې هم هغې ته ناستې تر څو چې دغه بل د کورنۍ غړی تر څو واده وکړي او بوج پرې راشي نو دا بیا کار ته اوږه ورکړي. نو یو غټ اړخ چې دی هغه کلتوري دی او هغه دا دی چې همداسې د پخوا څخه دغه بد کلچر راپاتې دی چې کورنۍ یو کس کار کوي او نور هغه یو کس کېدای شي پلار واوسي، کېدای شي مور واوسي، کېدای شي مشر ورور یا مشر خور واوسي. نو یوه ستونزه دا ده. دویم د مسؤلیت نه احساس دی بدبختانه. ځینې ځوانان عموما کله چې یو ځوان یا یو پیغله بالغېږي هغه باید د مسؤلیت احساس وکړي او دا درک باید ولري که زما کورنۍ که چېرته په نارمل حالت هم د اقتصادي اړخ روانه وي خو زه باید ورته یو نور څه وکړم. نو دوی د مسؤلیت احساس نه کوي. د کوچنیوالي څخه ورته دا حس نه وي ورکړل شوی چې ته په دې کور کې ارزښت لري، دغه کورنۍ به تا ته سترګې په لاره واوسي، دغه کورنۍ به تاسو لري د کاروبار او اقتصاد په برخه کې. نو دویم غټ علت زما په نظر باندې هغه د مسؤلیت نه احساس دی. دریم که خلاصه کوم هغه ځینې وختونه بیا هغه بیرونی فکټرونه دي چې دوی ناهیلي کړي دي. یعنی دوی د پرلپسې ماتې سره مخ شوي دي او ناهیلي شوي دي او د بیا ودرېدو هغه رژیم خپل له ځان څخه خبرو کې کړی ده. ګوري په افغانستان اون د ټولنه کې یا د سیمه کې چې دغه هیوادونه افغانستان، پاکستان، ایران او هندستان کې د ستونزې لیدل کیږي هلته غټه ستونزه همدا ده چې عموما د چې کله کوچنی کاروبار پیل کړی یا کومه دنده پیل کړی دا بیرته بیا زر د لاسه ورکړي یا په کاروبار کې ناکام شوي دي. نو دوی د خپل ماتو څخه زده کړه نه ده کړې، یعنی لسن لرن نه دی اغستې او بیا هغه کار په ټپو باندې ودرولی یا هغه وظیفه په ټپو ودرېدلې مخکې لیدلې. نو زما په نظر باندې فکټرونه به ډېر واوسي خو په خلاصه ډول باندې همدغه کلتوري دی چې په میراثي بڼه باندې راپاتې ناهیلي ده چې دی او د مسؤلیت نه احساس دی.
ډیره مننه نائب ځای صاحب، تاسو د دې موضوع کلتوري اړخ ته اشاره وکړه. رښتیا هم په ځینو کورونو کې کېدای شي دا موضوع وي چې ځینې وخت یو څوک له ډیر ماشومتوبه نازولی رالویږي، ډیر ناز ورکول کېږي او بلاخره هغه بیا چې کله لویږي هم دغه تاثیر یې وي چې دی ډیر زحمت نه وباسي او کار نه کوي. همدرد صاحب، که تاسو په دې اړه راته ووایئ چې دغه مسله څومره سبب کېږي چې یو څوک دې په ماشومتوب کې ډیر نازولی وي او کله د بیا لویږي هغه د کار سړی ترې جوړ نشي، یعنی تاسو فکر کوئ چې دا یو عامل کې به شي کنه؟
اول سلامونه تاسو ته درې دوه اوریدونکو ته او دواړو کې درمنو ملمنو ته. همایون صاحب محترم، بالکل سل فیصد دا یو مهمه هغه دا چې یو کس چې نازولې لوی شوی وي هغه د یو فکر کوي چې د پیسې هم د سره روان دي یا د پیسې ډیر په اسانی ګټل کیږي. نو کله چې دې دې فکر سره ستر شي غټ شي یو ناڅاپه دې هغه کس له لاسه ورکی چې دې دې غټي وټي کس وي نو دې ته مسؤلیت راځي چې دې وخت کې دوی سره باید سرمایه پاتې وي. هغه سرمایه ته دې په د څه سترګ ګوري چې دا مفت راغلی کې دا شي زی بیا سبب بیا پیدا کمه ځکه دې ټولو مرکار نه یې کړی. هغه متل دی چې پلار ګټلې زوی ته اسانه، نو اسانه خوړلې وي نو دا فکر کوي چې دا کې دا شي سبا بیا پیدا کم. نو سرمایه یو چیرته سرمایه گزاری نه کوي پښته پیسو باندې، هغه هم ډیر زر مصرفي دا شي زر مصرفي لکه مخکې څنګه ورته راتللی مصرفي کوي هغه شان مصرف کوي. نو کله چې د دې سرشته سرمایه ختم شي نو دا بیا حیرانيږي. یو خدای نازولې لوی شوی وي د خوښشات ډیر لوړ وي هغه بیا کوچنی کار ته زړه نه کوي یا شرم ورته دريږي. یا مثال وایي چې ولې دومره کوچنی کار وکم زه خدای یو ستر کورنۍ او میاستر شخصیت او ما او د غټ کار لپاره هغه سرمایه ځان سره نوي ساتل کوم سرمایه چې په لاس کې وي. نو نازولې تو یو غټ ستونزه همدا ده چې کوم کس نازولې راستر شي نو هغه تر ډیر وخت ما دغه کتابونه کوم ډیر لوستلې دي هغه کسان ډیر لوړ مرتبو ته رسیدلې دي چې هغه په ماشومتوب کې زیات ستونزې ګاللې دي یعنی هغوی سره به د موټر کرایه نه وه چې مثال مکتب ته ولاړ شي یا د پوهنتون پیس به نه ورسره. هغوی د سختي مخکې نه در کړی وي، ژوند یې در کړی وي چې یعنی زه باید هڅه وکړم. نو همدې هڅو هڅو کې یو لوړ مقام ته رسېدلي وي. نو کله چې په ماشومتوب کې یو کس تر زلمیتوب پورې دا نه وي در کړی چې زه باید هڅه وکړم د یو څه لاسته راوړلو لپاره، نو هغه چې ستر هم شي هغه هڅې سره عادت هم نه وي او دا شرم بازی نورو وجو له کبله نو نه شي کولی چې همغه هغه خپل ژوند بیرته بهتره کړي.
ډېره مننه دیوان صاحب. یو مسله دا هم ده چې په ځینو کورنیو کې مثال یا پلار یا مشر ورور په کشرانو کار نه کوي، ورته وایي چې زه یم او ټول فشار په ځان مني. د دې کار اغېزې په ځوانانو به څه وي؟ یعنی فکر کوئ که دغسې یو کار وشي له دغو ځوانانو څخه چې په هغه تنکۍ ځواني کې ورو ورو مسؤلیت نه اخلي، وروسته مسؤلیت اخیستل به ورته څومره ستونزمن وي؟
مننه هیواد صاحب. تاسې ته اورېدونکو ته میلمنو ته لومړی سلامونه وړاندې کوم. په دې کې زه یو دوه خبرې کول غواړم. لومړی خبره خدا چې دا یو افغانستان کې هم دغه کیسه ده، بلکې دا په دې ټوله ایسیایي یو کلتور ګرځېدلی دی چې ځوانان ټول هر څه چې دی هغوی په خپله کورنۍ باندې د اقتصادي لحاظه ډیفینډ کوي او دا تر هغه پورې وي تر څو پورې چې کله دوی پوهنتون وایي زده کړې ترلاسه کوي یا واده وکړي، د واده نه وروسته بیا هغوی خپل وختون ته لږ لږ پام شي. دا یو ډېر لوی دلته دې ستونزه جوړه کړل په اقتصادي لحاظ باندې، ځکه چې تر څو پورې ځوانان پوهنتون وایي یا واده کوي دغې پورې د دوی کورنۍ دا مسؤلیت لري په آسیایي هیوادونو کې چې د دوی ټول مصارف چې کوم دي د دې اقتصادي لحاظ باندې دا ټول دوی پوره کړي. دا یو کلتور ګرځېدلی دی دلته. کله چې بیا هغه په دغه وخت کې د واده وخت ورسیږي نو هغه به دوه ډېر لوی ته
دیوان سے زما گاو رہی مہربانی وہ دوا مر کر دیوان صاحب
ما ویل چې په دې کې چې کله دوی واده ته ورسیږي د عمر ته ورسیږي دوی دوه ډېر لوی تاوانونه کوي. یو خدا کوي چې دوی هغه مهارتونه هغه سکل چې کوم وي چې هغوی د پیسو د ګټلو په هنر باندې پوهېږي هغه دوی نه زده کړي. دوی د یو نیمایي عمر نه وروسته دې حد ته رسېږي چې یاره دې نه وروسته باید پیسې ګټل شي، مسؤلیتونه ورته راشي، بیا د کورنۍ نه هغومره ملاتړ دوی نه کېږي. نو دوی په هغه کچه باندې بیا خپلو مهارتونو او سکل د ګټه نه شي ترلاسه کولی چې چېرته پوړۍ په پوړۍ دې زده کړه کړی او دغه ځای ته رسېدلی وي.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ. ښاغلی عبدالله احمدزی هم له خپرونې سره یو ځای شوی دی. احمدزی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. احمدزی صاحب، په ډېرو کورنیو کې کېدای شي دا یوه معمولي وړه مسله وګڼل شي چې څوک کار کوي څوک نه کوي، مثال یو کس یا دوه کسه کار کوي نور ټول دغسې ناستي. خو دغه مسایل ځینې وخت په هغه د کورنۍ فضا هم خرابوي. مثال یو ډول دغه فکر رامنځته کېږي چې زه کار کوم دا نور کار نه کوي، نو فکر نه کوي چې کله چې په کور کې یو کس یا دوه کس کار کوي او نور هم دغه سی ورته ناست وي دغه د کورنۍ صمیمیت هغه فضا خرابوي او ورو ورو هغه کورنۍ یو ډول پاشي سره.
سلامونه ونې کې هله خدای دې کې شروع او جوړ وسې. مېلمانو ته هم خدای دې کې شروع او جوړ وسې. ډېر پر ځای سوال مونږ د افغاني ټولنې ته وګورو نظر واچو، یعنی پورونو کې زیاتره اختلافات په همدغه مسایلو باندې ځواني ته رسیږي، بیا هغوی ته ودونه کوي، یعنی له همدغه موقعیت څخه دوی بیا د دوی ترمنځ هم کشمکش رامنځته کېږي، ځکه یو نفر به ټول وظیفه اجرا کړې وي، درې څلور به په کور کې ناست وي او هماغه درې څلور به هم دغه یو ته ناست وي چې واده وکړي کورنۍ ورته جوړه کړي د ژوند ګډ ژوند پر مخ وځي. نو دا بیا پورسته کې داسې نتیجه مونږ اخیستل چې دا حد اقل دا ډیرو ستونزو ته رسیږي چې کور کې کشمکش راځي، کور کې جنجال نه راځي، حتی په جنگونو سره دغه مسایل حتی په افغانستان کې. که دا چې مونږ فکر وکړو باید ځوانان هغه د زده کړو ته څوک چې زده کړې کوي یا نه کوي، یعنی له وړوکوالي نه په تقریبا چې کومه بلوغت ته رسیږي باید دې ته دا مسایل ټول ور یاد شي چې دغه ستا اصول دي، په دغه باندې باید تاسې ژوند پر مخ بوځئ، ځکه بیا خاصتا په افغاني ټولنه کې دلته افغاني ټولنه زیاتره تحولاتو سره په مختلفو وختونو کې تحولاتو سره لاس او ګریوان ده، او که چېرته مونږ یو ښه ټولنه جوړوو د ځوانانو لپاره ښه مناسب چاپېریال جوړ نو باید همدغه بلوغت نه وروسته مونږ دا ایډیا دوی ته ورکړو چې تاسو دې نه وروسته کولای شئ په خپل ځان باندې سرمایه ګذاري وکړئ، هغه مصارف چې مونږ تاسو درکو باید په داسې ځای باندې ولګوئ چې راتلونکي کې نه مونږ ته نه کورنۍ ته احتیاج واوسي نه کوم بل ملګري ته، لکه زه اوس مخکې شاید میلمنو ویلي وي، ځکه په افغاني ټولنه کې بیا خاصتا دا ځینې د آسیایي هیوادونه هم په دې کې شامل دي چې یو د کورنۍ یو غړی په بهرني هیوادونو کې وي، نو ټول فامیل سترګې همغه ته وي، یعنی څوک چې دننه په یو هیواد کې کار کوي هغه نه دومره تمه نه لري لکه کوم چې بهرنیو هیوادونو کې یا هغه که شاقه کار وي کار رقم کار وي ولې همغه ته سترګې وي. که چېرته مونږ بېرته راځو ښه پانګونه په ځوانانو باندې وکړو، هغوی ښه تشویق کړو تر څو خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړو، نو لرې نه ده چې افغاني ټولنه به هم افغاني ځوانان به هم وکولای شي چې د نورو هیوادونو غونته د ځوانانو په شان باندې فعالیتونه ترسره کړي، دندې ترسره کړي او هغه خپل مسؤلیت د کورنۍ په خبال کې ترسره کړي.
ډیر مننه احمد زای صاحب. نایب زای صاحب، یو مسله چې احمد زی صاحب ورته اشاره وکړه هغه دا و چې ځینې کورنۍ په مالی لحاظ د کورنیو په هغو ځوانانو پورې تړل شوي دي چې په بهر کې دي. اوس هر کورنۍ هڅه کوي چې مثال یو ځوان بهر ته ولیږي، هغه حتی که په قاچاقي لاره وي، دا چې هغه ځوان بیا هلته څومره سختۍ تېروي او د کور نور ځوانان بیا قرار پراته وي او د کور ټول مصرف هماغه یو کس پوره کوي، د دغه کار اغېزې به څه وي او تر کله به داسې دوام کوي؟ دا
مننه هیواد صاحب. احمدی صاحب ته ستړم شو وایم. وګورئ، یو بحث دا دی چې د کورنۍ یو ځوان خارج ته لیږل چې کورنۍ دلته اقتصادي ثبات ته ورسیږي یا خپل اقتصادي ستونزې په حل کې، دا یو جلا بحث دی. دویم دا چې دلته ځوانانو ته په تیاره باندې راځي او دوی ورته قلارې پراته اوسي، دا جلا بحث دی چې زمونږ نقطه همدلته ده. زما نظر زه بیا هم وایم چې دا کلتور د ډېر پخوا څخه نه تنها په آسیایي هیوادونو کې بلکې په نورو هغه حتی د اروپا او غربي ټولنو کې هم و، خو هغې په خپلو هغه زیرکانه فیصلو او په تعلیمي نصاب کې شاملولو یا هغه نور عالمان او خلک چې دي هغې په کوششونو باندې دغه تر یو حده دا مشکل حل کړی دی. د دې زیانونه دا دي چې عموما هیواد صاحب دا یو معکوسه رابطه ده. کله چې یو ځوان په مشقت او په سختیو کې رالوی شي د دې به ژوند هوسای پاینده کې موږ په افغاني ټولنه کې ډېر مثال نه لرو، خو بلاکس هغه ځوان چې په آرامۍ کې رالوی شو په تیاره باندې وخوړه خارج نه ورته راغله بیا اخر کې په دې ژوند خورا په سختۍ سره تیریږي. زما د خبرې هدف څه دی؟ راځي لږ بیا هغه تاریخي مخاینه ته لاړ شو. درې سوه څلور سوه کاله پخوا خوشحال خان خټک به ویل کنه نامرد فخر په نسب کمر نمور نری نه پلار. د دې نه هدف هم دا دی چې د اشرف زاده زوی به تر اخره اشرف زاده نه وي، دا به غریبیږي، او د غریب زوی به تر اخره غریب نه وي، دا به سرمایه داره کیږي کنه. موږ او تاسو خپل مخې ته ژوندي مثالونه لرو. وړم ورځ په نړیوالو رسنیو کې راغله چې د نړۍ تر لس کاله کېږي چې شتمن انسان بیل ګیټس خپله ټوله دارایي په همدې خاطر باندې خیریه کارونو ته وځه کړله چې زه وایي یو غریب زوی ما نه غواړم چې دغه په میراث پاتې شي، راتلونکي نسل ته باید دا دی. دا کار حقیقت لري او کنه لري، دا دنیا ته یو درس ورکوي چې که تاسو نړۍ ته فقیران راغلي یاست تل خو به فقیر ناستئ، که تاسو نړۍ ته شتمن راغلي یاست د شتمن به راستئ د شتمن زامن ناستئ نو تر ټولو به شتمن ناستئ. نو یو زیان هغه دا دی چې ډېر زیانونه، مثلا زه به ویم چې په کټګورایز کوم هیواد چې په کورنۍ کې
تشنج رامنځته کېدل. دغه ځوان چې په تیاره باندې عادت شوی سبا میرمنه واده کیږي یا اولادونه پیدا کیږي هغه ته بیلانس ګوري، کمروره چې کاریګر دی د هغې اولادونه به ښه مکتبونو کې خصوصي دي به دولتي کې وزبنې، یعنی یو تشنج په فامیل کې رامنځته شو. دا یو دویم دغه د فامیلي همدغه ټولنه چې موږ تعریفو د کورنیو نه جوړه ده د دغه تشنج لمن قرار قرار پراخیږي، یعنی ټولنې دغه زیږي. دا مجبور دی چې ټولنه کې د نورو بیکاره ځوانانو سره یوځای شي، دا مجبور دی چې د ټولنه کې حتی د تروریستي ګروپونو سره یوځای شي، یعنی هغه ریښې دومره پراخیږي حتی دا بلک مارکیټ ته ځي، تور کاروبار پیلوي، یعنی د هیواد په کچه سردردی پیدا کیږي. حتی که زه وایم که دغه موضوع ته نور دقیق لاړ شو، په دغه وروستیو کې موږ په افغانستان کې ګورو چې د بېوزلۍ له کبله خودکشیانې کیږي. زه په دې باندې مطمئن یم که ریسرچ څېړنې او تحقیق وشي نو غټه کچه به همدی چې ولا د بېکارۍ، ولې بېکاري رامنځته شوې ده؟ ځکه چې پخوا یې پلار ورته ګټله، پلار یې څه شلو، خدای نه کړه مړ شوی دی یا تتلی دی یا هغه ریسورس یا شتمني اوس نشته دی. یعنې په کل کې دې ته باید په وړه سترګه باندې ونه کتل شي او هغه اقتصادي بودې باید خورا وڅېړل شي چې دغه وړه ستونزه د وخت په تېرېدو باندې دومره غټېږي چې کورنۍ نه وخت له بیا تر کوسي کوسي نه وخت له تر ټولنې ټولنې نهخار او ټول هېواد ته سردرد پیدا کولی شي. نو دغه زما په نظر باندې هغه کلي زیانونه دي.
ډېره مننه نائب صاحب، خوشحاله اوسئ. البته رښتیا هم ځینې وخت ځینې مسایل خلکو ته واړه ښکاري یا بیخي بحث پرې نه کوي یا فکر کوي چې هغه حل شوی دي، خو هغه لا حل نه دي. مثال یو وخت مو د یو ټولنپوه سره مرکه کوله، وایي ټولنه ځینې وخت فکر کوي چې دا مسله حل ده خو هغه حل نه ده. هغه یو مثال وړاندې کوي، مثال په سړک کې ځینې خلک چې په موټر کې سپریږي دوی د سړک په نیمایي کې ولاړ دي، دا یو ستونزه ده خو د ټولنې ور فکر نه دی چې دغه یو ستونزه ده او دوی سړک بند کړی دی کله چې د سړک نیمایي ته راځي، او موږ په ښارونو کې معمولا دغه څه وینو. نو دغه یوه ستونزه ده چې زموږ ځوانان ورسره مخ دي او د دوی لپاره یې ډېر ټینشنونه پیدا کړي دي، یعنې دوی فکر کوي چې وکه خپل له دوی څخه هم لاره ورکوي. داسې نه ده چې دوی نه غواړي مثال کار وکړي یا د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي، خو هغه شرایط هم داسې دي یا په ټولنه کې داسې څوک نشته دي چې دوی ته لارښوونه وکړي، لاره ور وښيي چې دغه څه وکړه. نو موږ به له خپلو میلمنو څخه په دې خپرونه کې په همدې اړه واورو. یعنې غواړم ډېر هغه عوامل یې تر یو حده تشریح شول، خو په پایلو هم خبرې وشوې، او له دې وروسته غواړو په حل لارو هم له خپلو میلمنو سره وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي په خپلو پښو ودرېږي. ستونزې به وي خو ستونزې دا معنی نه لري چې ځوانان دې کېني. ښاغلی همدرد بیرته راځو تاسو ته. ځینې ځوانان داسې دي چې مثال بهر ته لاړ شي، هغوی هلته هر کار کوي، مثال په رستورانت کې کار کوي، ډرایوري کوي، صفاکاري کوي، هر کار کوي، یعنی بیا همدغه ځوانان کور ته پیسې را لیږي. خو په وطن کې یا همدغه ځوانان یا کوم چې د ده د کورنۍ نور غړي دي په وطن کې دا کار نه کوي، یعنی دا ورته شرم ښکاري، ار ښکاري چې لاړ سي یو ځای کې د کار وکړي. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې یو کار چې په بهر کې شرم نه دی هلته کیږي او بیا په وطن کې
هیواد صاحب محترم، تر ټولو ستره ستونزه د خلکو کې دا ده چې دا فکر کوي چې دلته ما خپل او خپلوان ګوري. یعنی که دلته ګټه ډیره کمه ووسی خو دې ته یو داسې عصري کار ووسی چې وایي چې یو کش پش مثال جوړوي، ګټه دې کمه وي چې خپلو خپلوانو ته مې سترګې جګی وي. خو بهر کې ځکه کوي هغه فکر کوي چې دلته ما څوک نه ګوري. اوس موږ ډیر د عربو د نورو ځایونو مسافر ګورو چې هلته ډیر سخت کارونه غریبان کوي، خو دلته چې راشي داسې یو فیشني ګرځي چې هغه ټولنه کې ځان داسې ډیر لوړ لوړ ښکاره کړي. یعنې د هغوی بعضې کسان یي چې موږ هلته خپل هم یاید وایي چې موږ هلته په دې حال نه یو، خو که دلته همغه کس ته ووایه چې دا کار وکه نه یې کوي. نو بله ستونزه دلته دا ده چې ډیر کسان په همدې تمه ناست وي دلته چې مثال ما ته یو دنده پیدا شي، په 15,000 افغانۍ دنده یم، ډېر د ما ملګري وو، همداسې زور سره مخ شوی یم، هغوی ښې وړتیاوې لري. نو 15,000 افغانۍ دندې په خاطر دوی تقریبا یو کال دوه کال 15 کاله هم انتظار کوي چې یو دنده راته پیدا شي. او حال دا چې د اقتصادي ستونزو سره هم لاس ګرېوان یې، همداسې کسان ته ما ویلي دي ملک ته چېرته موسمي کار وکړي، مثال ژمی راغی یو ماسکون هم خرڅ کړي، یو دوکان مخته په یو کراچۍ باندې د ورځې حد اقل ته 300-400 افغانۍ ترلاسه کوي، یو جوراب خرڅ کی، یو بل خرڅ کی، پام دې خلک غټ غټ کورنۍ چلی. نو ته خپل اغه کورنۍ حالت دینی مغه خپل حالت د اقتصادي ستونزو سره راستلې شي په کورنۍ به بوج نه. مثال ته موسمي امدغه ژمی کې ته کولای شي جوراب ماسکونه امد چې نور شان خرڅ کی، کله چې وړې شي ورته ویلې مې دي چې ډیر د شي کسانو چې ماده د بیکاری نه سر ټکاو، ویلې چې 15000 سلور افغانۍ هم چیرته دندې زی کوم. هغه ته ما ویلې چې ته کولای شې میاشت 10000 افغانۍ پیدا کړې. وای څنګه ملتک لاړ شه د لیمو جوس جوړ کړه ټول 10000 افغانۍ مصرف نه پی راځي او دوه ترموزونه واخله. ګرمي د هر سړی چې ویني زړی ورته کې گسکی خپاسری بنا خ بنا ورکا پلس افغانی کی گلاس ور کی گلاس کی 15 افغانی هم در تپات کی ورځ هدا کل 50 سال گلاس خرچ کی 2500 افغانی گټه چې میا شپ گزار افغانی کی واینه دا کار نه کوم. هم دې تورته ډیر هغه کارونه نه کوي چې نور خلک په هغه کې د میاشت تر ډیر زر سلویک زر افغانی پوری پیدا کوي. یعنی ځکه یو خاطره درته یم موږ مکتب کې یو وخت چې د سرک سر یو کسو چې د سرک په سر باندې لوبیا او شان کړتو هغه ما ته ویل وای چې ما په همدې کې تقریبا کور هم جوړ ک چې ډیر دی وزیفو خلک ټول عمر هم غشان کور نشي جوړولای. اوکې یو کس ته موږ وایو چې ته داسې کار وکړ نه کوي. دوی چې کله پوهنتون هم وایي په همدې فکر کې چې زه باید وظیفت پیدا کړم په دې فکر کې هیڅ کله نه وي چې زه باید داسې یو کار رامنځته کړم چې هغه کې ما 4-5 شاګردان نور هم ووسي. یعنی موږ خپل اقتصاد لولم د ټولګیوال ته چې کله ورته زه فکر کوم ټول په همدې لټه کې دي چې یو داسې چې پوهنتون څنګه خلاص کړي زه به وظیفه چیرته پیدا کړم په همدې وظیفې پسې ګرځي. هماغه کسان چې پوهنتون خلاص کیږي د یو بیکا یو د څه کسره چې غي تعلیم نه وی کړه مثال هغه تجار وی یا منډي کې دکان ولري هغه د میاشت یو لک دوه لک افغاني پیدا کوي همدغه تعلیم کزي د امغه سره 15000 شپږزر تر لس 15000 پورې منشیتوب کوي. یو غټه ستونزه ده امدادا چې خلک د څه فکر کوي چې غټ کسان ویني هغه وایي چې زکه دا کار شروع کوم باید د امدي ځای نه شروع کوم. و د امازون په اړه ډیر ویډیوګان نشر کیږي او کس د مثال ډیر پیسې پکې ګټلې دي. ما ته ډیر کسان مخکې شول ما ته وایي چې دغه د به څنګه شروع کړم. هغه د څه فکر کوي چې د پیسې یو دم پیدا کړی دي دا هغه شاته مشکلات نه ني کدی ته وایي چې دې کټګوري نه شروع کړه د څه پر نه شروع کړه د ته ځانم بدکاری او دا غډې اوګده پروسه ورته ښکاری. همدا لامل کیږي چې دلته خلک کارونه د کوچني کارونه نه شروع کوي یو دم غټ کارونه غواړي چې هغه ایس امکان نه لري. لکه یو ځینې چې وی او کس وی چې یو دم لسمه ډکی تخیزم نو دا خو امکان نه لري. نو همدا کار د چې ډیر کسان هغه کسان چې لوړ خوایشات ولري او په کوچني کارونو باندې شرمېږي کوچنی نه پیل کوي غواړي چې یو دم ستر کار شروع کړي. نو همدا وجه ده چې دوی بیکار پات کیږي او په همدې شرمېږي چې دلته می کلی کې مثال یا خار کې خپل خپلوان ویني. ډیر وسم د خلک شته چې بل ولایت کې یو کار کوي خو خپل ولایت کې مغه کار نه کوي خپل کلی کې مغه کار نه کوي. نو دا شرم چې دې ټولنې نه ورک نشي مثال ځان ورته کم ونخکاری نو بیا هیڅ څه نشته. لکه دوی چې خارج کې کار کوي دوی کولای شي دلته مو کې هیڅ څه بنې که خلک یو دوره خبرې پسې وکړي خلک عادی کېږي او دوی په شته کار کې مخته ځي ورو ورو ترقی کوي. وګورئ دې ته مکینی چې زه دم یو عصري کار شروع کوم شاید هم دسی بیکاره پاتې تر ډیره وخت پورې.
ډیره مننه همدر صاحب خوشاله اوسئ. د ازادي راډیو له مینوالو مو د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم د پوښتنه کړې و چې ولې ځینې ځوانان پر کورنۍ پیټی شي او یا هم ځوانان څنګه کولای شي په خپلو پښو ودرېږي او هغه خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي او همدا ډول کورنۍ سره مرسته وکړي. ځینې نظرونه را سره شریک شوي چې ځینې به اوس تر ته ولولو او ځینې لږ وروسته. نقیب تنها لیکلي باید هغوی ته موقع مساعده شي تر څو د هغوی له استعدادونو کار واخیستل شي. زده کړې کول د هر چا فردي مسولیت دی خو موقع ورکول د دولت مسولیت دی. احمد شاه کامل لیکلي کله چې کار اهلي کار ته وسپارل شي په هغه صورت کې ځوان خپله کورنۍ له اقتصادي بحران څخه راایستلی شي خو که دا حال وي فکر نه کوي. همدا ډول همایون همت لیکلي تش په نامه فارغه دی او همدارنګه ښه تعلیم یې کړی وي خو په ځان باور نه لري. یو بل ستونزه ده چې د کورنۍ په اقتصاد کې هیڅ رول نه لري. د کار موقع نه ورکول د خپل هم سبب کیږي چې ځوانان دې څه ونه کړی شي کورنۍ ته. اختر جان آریان لیکلي دا چې په افغانستان کې وضعیت ګډ وډ دی نو ځوانان باید په تعلیم کار وکړي خو د لیکلي کله چې تعلیم وظیفه درته پیدا نه کړي کار او تجارت هم شته. البته همداسې ځای لیکلي. ښاغلی سمون خان عمرزی لیکلي په اوسني نظام کې لوستو ځوانانو ته اړتیا نشته نو ځکه ځوانان چې وزګار سوي دي دوی څه نشي کولای. یعنی د یو کس دنده راځي بل کس یې مخته وړي. د ځینو نورو اورېدونکو نظرونه هم راخلو. بلال عبدالرحیمزي لیکلي اصل کې چې څوک ځان ته خپله زمینه جوړه نه کړي له بل څخه دې تمه نه کوي. همدا ډول علي محمد لیکلي ډیر ځوانان په دې هیله له پوهنتون څخه فارغ شي چې ګواکې پاړوندو برخو کې به یو خدنده ولري، خو د دندو نشتون او د دولت لخوا د پروګرامونو نشتوالی هغه څه دي چې ځوانان یې زړه مات او نهیلي کړي دي، او په نورو شخصي او عادي برخو کې بیا دوی کار ته زړه نه ښه کوي چې بالاخره بیکاري د دوی او د کورنۍ ژوند تریخوي. همدا ډول عرفان عادل لیکلي هیواد مو غریب دی او بل د شغل د رامنځته کولو لپاره کوم پلان نشته دی. برهان الدین لیکلي دي ډیری ځوانان چې کله فارغ شي په رضاکاره ډول کار نه خوښوي، په کم ماشم کار نه کوي، او ورو ورو چې خپل مسلک ترې پاتې شي نو دوی نورو کړنو ته مخه کړي. همدا ډول عبدالکبیر انګار لیکلي په اوس وخت کې فکر نه کوم چې لوستي ځوانان د کور په اقتصاد کې برخه واخلي، ځکه اوس د لوستو او نالوستو ځوانانو توپیر نشته. البته دا زموږ د هغو اورېدونکو نظرونه وو چې د فیسبوک له لارې راسره شریک کړي. او بیرته راځو د خپرونې میلمنو ته. دیوان صاحب، مخکې ښاغلي همدرد صاحب دا خبره وکړه چې ځینې ځوانان شرمېږي په ځینو کارونو باندې، خو ځینې وخت داسې هم کېږي چې مثال یو ځوان کار نه کوي، یو دم یو پېښه وشي یا هغه ته دغه د کور مالی سرپرستي ور په غاړه شي، کنه یا مثال ستاسې په خبره واده وکړي یا بیل شي یا خدای مکا د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، په دغه وخت کې بیا د دې بار وړل د دوی لپاره سخت شي. ستاسې په نظر څنګه کېدای شي چې په تدریجي ډول یو څوک خپله دې ته ځان تیار کړي چې هغه اقتصادي مسؤلیت ومني او سرپرستي وکړي؟ دا کار له کومه وخته را پیل شي او څه ډول مخکې لاړ شي؟
مننه. دا خو ما مخکې د یادونه وکړل خو خبرې بیا کټ شولې چې کله چې یو پونتون نمخ کې کله چې ښوونځي کې وي یو مکتب کې یو کس وي، د هغه وخت نه باید په دې باندې کار وشي چې هغه نه یوازې د دې له لارې داسې وکولی چې د خپل کورنۍ لګښتونه کم چې د ده په تعلیم باندې کېږي هغه راکم کړي، بلکې دا شیان زده کړي چې د خپل مهارتونو باندې کار وکړي او د پیسو د جمع کولو هغه وړتیا دې ترلاسه کړي. نو که وروسته دی واده کوي که هر یو ژوند ته رسیږي او هر څومره مسؤلیتونه په ده باندې راځي، نو دی به د هغه ستونزو سره نه مخ کېږي که داسې یو نازولی انسان راغټېږي. لکه زمونږ په ټولنه کې چې زیاتره هم داسې دي چې یو خاص عمر ته ورسېږي بیا ورته مسؤلیتونه وسپارل شي. داسې به خبرونو کې ډېر اورېدلي وو چې کله د امریکا ولسمشر اوباما نو دغه لور په یو رستورانت کې کار کوو د ګارسونې په توګه باندې، نو دا د ځواني په درشل ته رسیدو ترڅنګ باید په دې کارونو باندې کار وشي چې ځوان په دې شرمونی کې چې دا کار وړوکی دی یا لوی دی. دلته ډېره لویه مسله دا ده چې دلته کارونه په ډلو باندې ویشل شوي دي. مثلا ځینې کارونه داسې دي چې هغوی ته خلک په سپک نظر ګوري چې دا سپک کارونه دي، ځینې کارونه داسې دي چې هغوی ته خلک په درانده نظر ګوري چې دا درانه کارونه دي. نو دغه شی به ختمول غواړي تر څو پورې چې دغه قسم ختم نه کړله تر هغې پورې موږ نشو کولی چې ځوانان داسې مهارتونه زده کړي او د پوهنتون ته تر رسېدو مخکې دا وړتیا ترلاسه کړي چې هغوی پیسې هم وګټلی شي، سیوینګ هم وکولی شي او په خپل مسؤلیتونه هم واغستلی شي. ځکه چې کله یو ځوان چې دی هغه مکتب وي یا پوهنتون وي نو هغه ته لوی کار نه پیدا کېږي. هغه به یا په پټرول پمپ کې کار کوي یا به په پلورنځي کې کار کوي یا به په رستورانت کې کار کوي یا به په دفتر کې یو بل داسې عادي کار کوي چې 4000-5000 روپۍ به هغه ترلاسه کوي. خو دا کارونه داسې دي چې دا د شخصیت جوړوي، دا د دوه وړتیاګانې راوباسي، دا دته د پیسو ارزښت ورخایي، د مسؤلیتونو منلو هغه وړتیا په کې پیدا کوي. نو کله دغه وخت نه دا شیان وشي دا هر څه به ورسره سم شي.
مننه، خوشاله اوسئ. احمد زای صاحب، یو موضوع چې مخکې یادونه وشوه هغه دا وه چې ځینې ځوانان دي په خپل چاپېریال کې کار نه خوښوي، کار نه کوي، خو بهر کې ځي ډېر سخت کارونه کوي، مثال څاګانې او باسي، خو ډېر سخت. حتی چې په موږ ځینې خبرونه ترلاسه کړي ځینې د همدغو کارونو له لاسه مثال په ناروغیو اخته شوي دي، مړه شوي دي، پکې دوی په هغه خپل کور او کلي کې چې مثال په عین حال کې له کورنۍ سره هم اوسېدلی شي، هلته ځینې لوی واړه کارونه هم کولی شي، دا کار نه خوښوي مثال په خپل کور او کلی کې. علت یې تاسو څه بوله؟ یعنی ولې دوی نه پاتې کېږي هماغه خپل کور او کلی کې کار نه کوي؟ هغه یوه استلام ده، وایي د کور ګټه د لاهور ګټه. نو ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
بلکل، که مونږ چېرته د درېمې نړۍ کوم هېوادونه چې دي، د افغانستان هم یو له درېمې نړۍ هېوادونو څخه شمېرل کېږي، یعنی که هغه شاقه کارونه مونږ مقایسه کو د پرمختللي هیوادونو یا د پرمختګ پاوچ کې دي، هغه که دلته مونږ په خپل هیواد کې مقایسه کو نو دلته به هغه ناشیزه ګټه وي، ځکه دلته خلک دغسې کارونه نه خوښوي.
که چیرته مونږ مقایسوي شکل وړاندې کړو دلته 15,000 افغانۍ پیدا کړو، شاید هلته تر زر $2,000 پورې په بهرنیو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، امریکایي هیوادونو کې پیدا کړي. نو دا دلته یو مقایسوي شکل وجود لري، ځکه دلته خلک زړونه کوي چې په دغه کارونو کې کار وکړي او په خپل هیواد کې بیا په دغسې کارونو باندې مصروف شي. زه به یو مثال درکړم، زموږ ځینې دوستان دي هغه چې هلته ډېر شي هغه کارونه کوي، ولې هغه وایي که زه وایي هومره انرژي چې بل هیواد کې مصرفومه کاغذ دلته دا ټول دغسې ځوانان کوي، که دا ټول افغانستان کې دلته خپله انرژي مصرف کړي نو لرې نه ده چې افغانستان به د عمر بدونو سره سیال شي. ځکه که کم عاید مونږ ولرو کولای شو مونږ په نسبي توګه باندې مخکې لاړ شو، یعنې په تدریجي شکل باندې مونږ له هغه وکولای شو چې هیواد ته پرمختګ وکړو، هغه څخه عاید مونږ زیات لاسته راوړو. نو دا یو موضوع ده، څوک چې تللي دي هغوی بیرته دا قناعت کوي چې مونږ افغانستان کې داسې کار وکړو په افغانستان، ولې دلته چې څوک ځوانان دي یعنې هغه زړه نه کېږي چې هغه حالت ونه ګوري کوم حالت چې په بهرنیو هیوادونو کې دوی په هغه شکل سره کار کوي، یعنې هغه حالت چې خپله تجربه نه کړي دوی هیڅ یقین نه راځي چې مونږ به دلته څه کار وکړي. یعنې دلته یعنې هغه غلط ایمیج هم دلته وړاندې شوی، یعنې ایمیج نه کېږي، یعنې غلط تصور کېږي چې دلته زمه باید ښه کار وکړم، ولې داسې کارونه به کوي. همدغه منفي پوینټونه دي چې زمونږ زیاتره ځوانان چې داخل د افغانستان کې په هغه ساحو کې کار وکړي چې هغه د بهرنیو هیوادونو کې په ازادانه توګه باندې ترسره کړي. یوه موضوع بله غواړم چې د دې تر څنګ اضافه کړم، مخکې ورور ډېره ښه مسایل ته اشاره وکړه، که چېرته یو ځوان راځي تعلیم کوي، د تعلیم تر څنګ باید هغه مهارتونه هغه څه ترلاسه کړي چې هغه د دې د زده کړو مطابق نه وي، په مختلفو برخو کې تعلیم وکړي، شارټ کورسونه ونیسي، یعنې له دې څخه په ښه شکل سره استفاده وکولی شي، په خپل فیلډ کې که وظیفه پیدا نه کړي نو کولی شي په نورو بخشونو کې هغه دندې پیدا کړي. نو زه به وایم دلته ځینې کمپانیانې دي، مونږ هم اوس په افغان کاسموس باندې افغان کاسموس په نامه یو کنسلټنسي کمپنۍ جوړه کړې ده چې دلته افغان ځوانانو ته څنګه وکولی شي مونږ د شارټ کورس طریقه ورته برابر کړو، له هغه څخه دوی مفید کارونه ترسره کړي او وکولای شي چې هلته د زده کړو مطابق دنده ورته نه پیدا کېږي، له دې طریق نه مونږ وکولای شو چې دوی ته لنډمهالې دندې پیدا کړو، لنډمهال ځایونو کې دوی مصروف وساتو. دا که دغسې کارونه ترسره شي نو مشکل نه ده چې زمونږ ځوانان به هم په خپل هیواد پاتې شي او هم به هم د کور ګټه همغه چې تاسې مخکې مثال وویلې بس همغه ګټه به وي او هم به کور کې وي او هم به د کور خوشحالي سره لمانځي.
مننه نایب صاحب. یوه موضوع چې یادونه یې زموږ په ټولنه کې خصوصا د کار په مسایلو کې نه کېږي، هغه د کار پنځونه ده، چې یعنې یو څوک دې خپله یو کار رامنځته کړي، یو څوک دې وګوري چې کوم فرصتونه شته دي په ټولنه کې، کومې سوداګرۍ شته دي چې دی وکړي. ولې ځوانان مثال تل په دې تمه ناست دي چې ودرې یو ځای کار را پیدا شي، زه به هرته لاړ شم، بیا به کار وکړم، بیا به ګټه ولرم. ولې دوی خپله مثال دغه فرصتونه نه شي پیدا کولی، ولې دغه زیرک ذهن نشته دی چې دا ځوانان په خپله شاوخوا کې هغه فرصتونه ځان ته پیدا کړي، یو کار رامنځته کړي او هماغه مخکې بوزي؟
مننه هیواد صاحب، ډېر ښه پکې ته اشاره وکړله. تاسو وګورئ د نړۍ په یو هیواد کې داسې نه دی چې ټول ځوانان د پوهنتون او فاکولټو او ماسټرنو څخه فارغ شي او هغې ته دی ټولو ځوانانو ته د حکومت دنده ورکړي. ډېر ښه نقطه ده. اصلا داسې دی، دوه ستونزې دي. زه بیایم، یو دا ده چې د فامیل لخوا عموما هغه اکثریت چې په افغانستان کې پروت دی د هغې پدری او مدري فکر چې دی د سوداګرۍ نه دی. زه به لږ نور هم دا مسله روښانه کړم. یو شوخي دم پکې وایي افغانان یا په ولادت کې تکړه دي او یا په عبادت کې تکړه دي کنه. نو داسې دی چې کله د افغانانو سره پیسې پیدا شي، یا ورسره د ښځې کولو فکر وي او یا ورسره د جایداد د اخیستو فکر وي کنه. د کاروبار فکر ورسره نشته چې دغه پیسې راوالي سیستم ته واچوي او د یو کاروباري فکر ولري. په دې نو غواړم ډېر تم شمه،
ځکه دا ستونزه به دومره نه وي لکه څومره چې د باسوادو ځوانانو چې په پوهنتون کې زده کړې کوي یا تخنیکي زده کړو څخه فارغېږي او بیا بیا لاسته راځنه کوي چې حکومت ته ورته دنده ورکړي. یوه ستونزه د کاروباري فکر لرلو ده چې اول نه دی ته نه دی ورکړل شوی. یو دویمه خبره چې دا هغه په پوهنتونونو کې بدبختانه ځوانانو ته ښودل کېږي چې وظیفه څنګه پیدا کړي، خو داسې ورته نه ښودل کېږي چې کاروبار څنګه ایجاد کړي، یعنی هغه د کریټیویټی او د نوښت او د ابتکار هغه مهارتونه ورته په اساسي ډول باندې نه ښودل کېږي. ګوره، یو دنده ده چې تاسو ته دومره کولای شئ چې ځان پرې وساتئ، کورنۍ پرې وساتئ. یو چې دی که ته نوښت وکړې او کاروبار وکړې، نو ته کولای شئ ځان سره پنځه شپږ ځوانان نور مصروف وساتئ. مخکې ورور اشاره وکړه احمد صاحب چې دی کوم کاسموس، افغان کاسموس په نوم کوم کنسلټنسي ده چې ما سره پرې مشوره شوې وو، دا ابتکار کړه. ګوره، دا د ابتکار یو کوچنی بیلګه ده چې دی را مخته شوی دی او وایي که کوم ځوان طرحه لري مونږ ته راوړی او که نور ته کار جاته ولی شي، سرچینې منابع مونږ درکو، امکانات مونږ درکو، دفتر مونږ درکو، صرف تاسو هغه خپل طرحه راوړي، تطبیق ته واچوي. دا یعنی په خصوصي سکتور کې د ټول افغانستان په کچه باندې ابتکار دی. اوس فرض کوي هیواد صاحب که داسې سلګونه ځوانان را مخته شي، که داسې زرګونه ځوانان را مخته شي، نو فکر نه کوم که د فقر او د بېوزلۍ ستونزه په افغانستان کې دومره پراخه اوسي. دوه دریمه خبره چې زه غواړم ستاسو د دغې هغه معتبرې رادیو له لارې ټولو وطنوالو ته اعلان کړم، هغه دا ده چې افغانستان داسې یو هیواد نه دی چې موږ بهر ته لاسرسی ولرو او نړیواله سوداګري او پانګونه یې دلته دومره واوسي چې افغانستان دې په دوبۍ باندې تبدیل شي. د معاصر اقتصاد که وګورئ، هغه هیوادونه چې بهر ته لاره لري هغه کې ډېر کاروبارونه کېږي، ځکه په تیاره کې ستا اندوانه او خټکې څوک نه انتقالوي، په تیاره کې ستا هیڅوک نه انتقالوي چې بنزین دې په مصرف کې او تل دې کاروبار وکولی شي. ګورئ، همدغه کوچني کوچني کاروبارونه دي په افغانستان کې، دغه کوچني کاروبارونه چې 80% د خصوصي سکتور د ملاتړ ګڼل کېدلو، یعنی ډېر خلک پکې مصروف وو. نو زه وایم چې پونتونونو استادانو په کریکولم حتی پونتونونه په تیر وخت کې یو بل ښکار دا چې د تشبث په نوم یو مضمون په مکتبونو کې لرلو چې اوس هم شته دی، هغې دپاره باید تخنیکي استادان ټرین شي، همداسې د پونتون په برخه کې تشبثات په هر پونځي کې شامل شي. ولې تشبثات یا کاروبار ایجاد ته نه په اقتصاد پونځي کې دی؟ د انجینرۍ پونځي کې ولې د اقتصاد یو اساسي برخه په یو دوه یا درې سمسټر کې نه تدریسېږي، په ادبیاتو کې نه تدریسېږي، او نتیجه دا شي چې هر یو فارغ وي لاس تر ځنډ حکومت ته تمه. نو عموما چې خبر راڅخه وکړي نشي، هیواد صاحب انګیزه ورکول دي، انګیزه نشته دی ځکه نوښتونه مړه دي، ابتکارات مړه دي. او دا انګیزه ورکول نو د جومات د ملا امام صاحب څخه راواخله، د مور پلار څخه راواخله، په کوڅه کې له ملک او د قریه څخه راواخله، یعنی د ادیبانو څخه راواخله چې دې ته د اشعار وي. اوره موږ په پښتو برخه کې ډېر ښه څو مثاله درکمه، د چینار غوندې په خپل موټر زور کا، د انګور غوندې په بل تاویګه، ما دغه باید وسیول شي. په دغه باندې باید زه ما چې د ادبیاتو تنظیم اصل کارونه کې، د اقتصاد تنظیم اصل کارونه کې چې په دې کې څه دي، ها همدغه مثلا د انګلیسي برخه همداسې باید په کلي کې حتی په خطبو کې ویل شي چې کاروبار مثلا د یو روپۍ حلال رزق ګټل چې د سمره عبادت څخه غوره دی، وطن ته خدمت کول، بل بل بل. دا باید یعنی هغه سوشل انکلوژن چې ورته وایي چې هغه ټول اړخونه په دغه مسایلو کې باید ښکیل شي، ځکه دا د یو فیکټر څخه نه پوره کېږي چې موږ د یو کس ته لاسته راځنه کینو د اقتصاد پنځه استادان د چواله د ابتکاراتو انګیزه د شاګردانو ته پیچکاري کړی شي. نو ستونزه په کول کې لویه ده هیواد صاحب. زه وایم چې اوس چې کوم حالت په افغانانو باندې راغلی دی، دا صحیح دی چې بد دی، فقر دی، بېوزلي ده، ځوانان په سرحداتو بندرونو کې مړه کېږي، خو یو فرصت هم دی. یو مشهور عالم وایي کله چې فرصتونه نه وي نو دروازې درته نه پیدا کېږي، دروازه خپله ایجاد کړه. بندیزونه چې دي د ملي اقتصاد لپاره د رشد وسیله هم ګرځي. دا باید یاد ونوباسو، تیرو شلو کلونو کې یو نیم سل میلیارد ډالر، یعنی یو نیم زر میلیونه ډالر دی وطن ته راغلل، خو نتیجه چې شوه ولې؟ ځکه چې ملي اقتصاد صفر ګرځي او ملي اقتصاد په سره غول کېږي، په کوچنیو کاروبارونو او کوچني کاروبار په څه کېږي؟ ځوانانو په موته باندې وکیږي چې ابتکارات وکړو، هغه اندوانې چې د فراد د خرڅېږي من په یو روپۍ باندې، خو که جوس نه وباسه او جوسره ورته کېږي یو ګیلاس کېدی شي کابل کې په شل افغانۍ باندې خرڅ شي، چې شل اندوانې د فراد په سیسن کې کېږي. زه نه غواړم خبرې مې وکړي کوم هیواد صاحب، خو یو عمومي انګیزه ورکول د ځوانانو لپاره.
خوشحال اوسئ. رښتیا هم د فرصتونو پیژندل پکار دی. وایي یو ځای کې خلک خبر شو چې الماس دی، بیا نو ټول کلی یا ښار پسې راوتی، او په دوی کې یو کس ته د بیلچو په خرڅولو کې میلیاردر شو، خو دا نور الماس پیدا نه کړل. که هر ځوان دا ډول فکر ولري، زه مطمئن یم چې دوی کولی شي هغه فرصتونه د ځان لپاره پیدا کړي. همدرد صاحب، غواړم له تاسې واورم که په دې برخه کې خپله شخصي تجربه راته ووایي چې تاسو څه ډول ځان مو خپله له مالي اړخه په پښو ودراوه، او بیا مو له کورنۍ سره هم مرسته وکړله. یعنی که په لنډو ټکو کې راته خپله تجربه ووایي.
مننه هیواد صاحب محترم. زه یو وخت ډېر د سخت مشکلاتو سره مخ شوم، نو بیا مالک مخکې چې ویل ما شرم ونه کړ چې مثال زه کومه دنده ولې وکړم یا داسې کوچنی کار ولې وکړم. نو ما یو موټر پیدا کړ، په مغه باندې مې خپله غریبي کوله، یعنی ټیکسي وانی مې پرې کوله. نو د وخت سره مې د دې تر څنګ مې بعضې ارواپوهنې کتابونه وویل، د هغه تر څنګ مې د ډیټنګ مسایل زده کړل، بعضې نور کارونه مې زده کړل چې د هغه له وجې ما وکولی شو بعضې خلکو ته لوګو یا مثال نور د ډیټنګ کار وکړم، او د هغه له طریقه خپل ځان یو څه له ستونزو څخه راوباسم. او په دې وروستیو وختونو کې ما یو داسې ګام پورته کړ چې په لومړیو کې ډېر خلکو راته ویل چې دا کار نه کامیابیږي، دا هیڅ نتیجه افغانستان کې نه ورکوي، دلته بې باوري زیاته ده. ما د باور لاټرۍ په نوم باندې یو شرکت رامنځته کړ چې زمانه خلکو ته تقریبا ګټه زیاته وه. په لومړیو وختونو کې تر اخره پورې به خلکو ته ګټه کوله. ما په دې هدف رامنځته کړ چې ډېر خلک د لاټرۍ سیستم په ټوله دنیا کې وجود لري، یعنی دا د سیستم دا چې د خلکو کم کم مقدار پیسې را جمع کیږي، او یو زیات مقدار پیسې ترې جوړیږي، او د یو کس مثال کور پرې آبادیږي، خو د نورو خلکو نه تقریبا هیڅ دي. کلن مثال ورکو، یعنی تقریبا کابل کې حساب کو چې اویا لکه خلک دي، که د اویا لکه خلکو کې یو دیرش زره کسان هم راپورته شي، یو کس ته یو افغانۍ ورکړي، نو د یو کس سره به دیرش لکه افغانۍ چې د خلکو نه به څه لاړ شي. هیڅ همدا شان سیستم ما رامنځته کړم. ما غوښتل چې په هر هفته کې باید یو یو موټر یو کس ته ووځي، هغه کار چا ته ووځي. یعنی دا هدف مې و چې په اونۍ کې یو موټر، په میاشت کې څلور موټرې، حتی د نورو ولایتو کې مې د دې کار باندې خبرې روانې کړې وې. تقریبا د ما سره به د کوره کشۍ په ورځ باندې تر لسو پورې کسانو کار کاوه، چې هر کس ته مې د ورځې دوه نیم سوه افغانۍ ورکولې. یعنی که ما دا کار نور ولایتو ته هم غځولی وای، یعنی ډېر کاري فرصتونه خلکو ته رامنځته کېدل، ما ته هم ګټه راتلله. داسې هم نه چې مال یو کس څخه ګټه کوله، یعنی د ټکټونو مقدار زیات و، که هر ټکټ کې ما ته پنځه افغانۍ لس افغانۍ هم پاتې شوې وای، ما ته ډېره زیاته ګټه کوله. ما دا کار نور هم پراخ کولی شو، یعنی تقریبا پنځه شپږ میاشتې موږ همدا کار کامیاب مو هم کړ، یو ځای ته مو هم ورساوو، خو بعض ستونزو له کبله بند شو چې حاکم حکومت وویل چې نور دا کار مه کوه، اجازه نه لري. نو موږ هم ورته تر اوسه پورې خو د پای ټکی اخی، خو بیا هم کوشش کوو چې دوی ته قناعت ورکړو، دوی سره کینو یادګار روان. نو بل خبره دا چې زه په سند کې هم بعضې کسانو ته وایم او نور ته هم وایم چې تاسو ګورئ، وګرځئ بازار کې، یو کس د هغه سره پیسې دي، هغه یو طریقه نه ورته لري، یو طرحه نه ورته لري، پیسې ورسره پرتې دي. نن سبا خو خلک بانکو کې هم نه اچي، هغه هیڅ بېرته راخیستل کېږي نه، او غواړي چې پیسې او ځای مصرف کړي، خو داسې څوک نه ورته پیدا کېږي چې هغه ته د پیسو د سرمایه ګذاري یو صحیح طریقه وښيي. ما ته یو کس یو وخت وویل چې ما سره سرمایه ده، غواړم چې سرمایه ګذاري وکړم، خو ته یو لار راته وګوره. نو زه لاړم هغه دوکانونو ته چې مثال هغه خوراکه سامان خرڅوي. نو هلته ما هغه تولیدات وکتل چې د نورو همسایه هیوادونو څخه راځي، حجم یې ډېر زیات ده. نو ما دې ته فکر وکړ چې په دې حجم چې د هغه د هغه ځای نه راځي، په دومره حجم سره په دې ډېر زیات مصارف راځي، تر دې ځایه پورې کریا نور مصارف. نو که همدغه شان یو کوچنی ماشینګري راوړل شي، همدلته همدا شان تولید وکړل شي، نو د هغه په نیمایي نرخ هم که خرڅ شي، صرف د هغه د همغه مصارف ګټه هم پاتې شي، ډېرې زیاتې پیسې کېږي. نو هر کس کولی شي یو څه وکړي، خو دلته بعضې ما لومړیو کې هم وویل چې ما ته ډېرو خلکو ویل چې دا کار نه کامیابېږي، خو ما بیا هم وکړ، ځکه ما یو طرحه ورته جوړه کړې وه او په شوق مې وکړ او زړه مې مات نه کړ. یعنی که درته ووایم چې لومړی دوه درو اونیو کې ما ونه کولی شو چې یو ټیکټ خرڅ کړم، ځکه دلته بې باوري زیاته شوې ده. خو کله چې باور رامنځته مې کړ، خلکو ته مې وښوده چې دلته دروغ نه ده، رښتیا ده، او ما داسې یو متفاوت سیستم جوړ کړی و د لاټرۍ په نړۍ کې چې هیڅ یو بل هیواد کې وجود نه لري. یعنی خلکو به په خپل لاس باندې یو ټیکټ اچو، هغه به ولاړو تندک به تاویده دي، دوی ترمنځ به یو ماشوم انتخابي ده، هغه به ټیکټ راپورته کاوه. یعنی د درو یو نوې څخه وروسته نوبت نه کیږي.
خوشحال اوسې ډېره مننه. البته د همدرد صاحب خبرې مو واورېدې چې ویلې د هغه وخت کې چې مثال ډرایوري کوله یا نور کارونه کول، ورسره یې هڅه کړې چې ځینې مهارتونه هم زده کړي، او د هغو مهارتونو برکت دی چې دی اوس کار کوي او کاروبار لري. البته مخکې لدې چې دا بحث راټول کړو او د خپرونې له میلمنو په دې اړه واورو چې څنګه کېدای شي ځوانان په خپلو پښو ودرېږي او اقتصادي ستونزې خپله هم حل کړي او د کورنۍ هم، یو څو نظرونه پاتې دي چې د فیسبوک له لارې را سره شریک شوي، هغه به هم ولولو. نورحمان وزیری لیکلی دی دا چې ځوانان په کورنۍ بوج کېږي، څو لاملونه لري. یو په دولتي یا خصوصي برخه کې د کار نه پیدا کېدل، او بل هم د دوی شخصي لټي ده. عاجز مقبل لیکلی، ځوانان د راتلونکي وخت سرمایه ده، باید زیات پامورته وشي، په کار وګمارل شي ځکه وړتیا لري. عبدالولي لیکلی، هغه ځوانان چې تعلیم او تحصیل نه فارغ شي باید زړه نازړه نه شي او جدي اقدام وکړي. اول د خپل مسلک کې په کار پسې کوشش وکړي، او که کامیاب نه شول بیا دې په کم معاش هم د خپل مسلک اړوند چا سره مزدوري پیل کړي، او که دا هم نشو بیا دې په هیڅ مزدوري نه شرمېږي. یعنی دا دې نه وایي چې زه خو تعلیم کړی، څنګه دکانداري یا دهقاني وکړم. باید دوی ونه ځورېږي او سستی ونه کړي، یو کار دې د ځان لپاره وکړي. هوټل مر لیکلي، تر هر څه مخکې دې پلاران هغوی ته سالمه روزنه ورکړي. یعنی په هر مورد دې غلطه روزنه نه ورکوي، د راتلونکي ژوند په اړه دې خبر کړي، تجربې دې ور وښيي چې بیا دوی په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شي. محمد متیولا عبد صبری لیکلی، ځوانان ته اکثره چانس کم وي چې خپل وړتیا څرګند کړي، فقط صنف ته لاړ شي او راسي، ځکه په ټولګیو کې دوی ته د عملی کارونو هغه نشته ده، او دوی یو ډول بې باوره کېږي هم کله چې عملی کار نه وي کړی. نو په کار ده چې دوی عملی کارونه وکړي. کامران مشال لیکلی، اول خو زموږ د اکثریت د لوړو زده کړو سیستم په میخانیک ډول دی، د پوهنتون اکثر استادان خپله نه پوهېږي نو محصل به څه پوکړي. نو ځکه داسې کسان فارغوي چې نه دنده ترلاسه کوي یا پنځولی شي. زه کله هم نه یم بې دندې شوی، خو پوهنتون او ښوونځی دندې او کار پنځونې ته هیڅ نه یم چمتو شوی. مشوره مې دا ده چې ځوانان که دنده پیدا نه کړي، رضاکارانه کار دې وکړي او کار دې زده کړي، او په مزدورۍ دې هم شرم نه کوي، بل باید طالبان په ولس زړه وخوږوي او یوازې طالب ته د دندې ورکولو پر ځای مسلکي کسان په دندو وګماري. نو دغه نظرونه و چې را سره شریک شوي وو، بحث را ټولوو. ښاغلی احمد زایل، تاسې اورو، تاسې ځوانان ته څه مشوره ورکوئ که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې هغوی مثال نور قرار کینن یو کار وکړای سي، یو کاروبار ولري چې خپل ژوند هم جوړ کړي او د کورنۍ ژوند هم جوړ کړي، او دغه له خبرو هم ځان خلاص کړي چې ته خو کار نه کوې؟
ډیره مننه. مونک وګورو، زیاتره هیوادونه یا زیاتره هغه کسان چې زده کړې کړي دي باید تشویق شي تر څو په وړکی یا متوسطو تشبثاتو کې ځان مصروف وساتي، ځکه هیڅ دولت دومره هغه واید نه لري چې ټولو وګړو ته د یو هیواد ټولو وګړو ته د کار زمینه برابره کړي په دولت کې ځای پر ځای کړي. ولی خصوصي سکتور ده، د خصوصي سکتور ترمنځ هم دا واړو متوسط متشبثونه دي، تجارتونه دي چې کولای شي له دې طریق نه مونږ ځوانان وهڅوو که نه د اقل یو 50,000 افغانۍ هم یو څوک قرض وکولی شي، یا 50,000 افغانۍ پورې پیسې په کور کې ولري، نو کولای شي زه ورته ډېر ښه طرحه لرم. کولای شي چې په مختلفو برخو کې ګټه به کمه وي، ولې دا تجارت کولای شي چې ورځ په ورځ دې ته پرمختګ ورکړي، او ورځ بیا د دې شخص کاروبار ډېر جګ ځای ته ورسیږي. همدا واړه تشبثاتونه د استفاده وکړي، په دې کې د سرمایه ګذاري وکړي، یعنی خپل د جنسونه یو چا څخه بل چا بل ته انتقالي، یا هلته د په نورو اشخاصو باندې کړي. همدغه یو مسایل دي چې افغانستان کې نن سبا چې کومه بېروزګاري ډېره شوې ده، نو کولای شو له دې طریقه مونږ استفاده وکړو، او د خلکو ته او ځوانانو ته په خپل لاس باندې د کار زمینه خپل ځان لپاره برابره کړي، هم ګټه ولري او هم د ځان د چلولو لپاره یو ښه مناسب وخت ولري په خپل هیواد کې.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. دیوان صاحب تاسو هم اورو، تاسو دغه ځوانانو ته څه خبرې لرئ چې اوس په کور کې ناست دي، کار هم نه لري، یو ډول دوی خپله هم په زړه کې ځورېږي، یا د کورنۍ فشار هم پرې وي چې دوی باید یو څه وکړي، دوی ته ستاسو خبره څه ده چې دوی څه وکړي، له کوم ځای را پیل کړي او چیرته لاړ شي؟
مننه. زه خو ټولو ته دا خبره کوم چې د افغانستان د تعلیم نظام چې کوم روان دی، کوم سیستم چې پوهنتون کې روان دی، په هغه خو پاس نه کوم، خو په دې باندې بحث کوم چې ځوانان د تعلیم تر تک باید مهارتونه زده کړي. اوس موږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې په 2020 کال کې ټیکنالوژي ډېر زیات پرمختګ کړی دی. تاسې د پکتیکا په یو ورکوټ شان کلی کې کناستو سه، تاسو د امریکا کې یو چاته کار کولای شي. انټرنیټ او د ټیکنالوژي برکت دې چې نه موږ لرو. تعلیم د سند لپاره اوس د کی تر پورې چې موږ د شیانو ته خو نو کو د غستون زی بم دغه دوامدار وي. هر څوک چې کار وستون وي او د یو پروګرام په د کولو باندې
دیوان صاحب ساس خبره پرې پرې شوې
د کار دی او
نت مثلا
اوس نه راځي اوس نه راځي
راځي خو متاسف
هغه ځوانان چې هغه بیکار دي، بیکار اغزوانان چې اوس بیکار دي، پونتون اخلاص دی یا نه دی، اوس په دې هغوی په ځای د پېچې وظیفې پسې یا په یو کار پسې ځان سرګردانه کړي، که دوه درې میاشتې شپږ میاشتې په دې باندې خواري وکړي چې یو مهارت زده کړي. یعنې په کمپیوټر کې یو شی زده کړي، انټرنیټ د هر شي د زده کړې نه ډک دی، ګوګل ډک دی، یوټیوب ډک دی. که دا تاسو وغواړئ په یو میاشت کې لالي ته واخه تر دې پورې ډېر زیات شیان زده کولی شئ، خو دا چې دا خواري غواړي، پریکټس غواړي، دې ته وخت ورکول غواړي، په دې باندې کار کول غواړي. نو زما ټولو ته دا خواست دی چې دا د تعلیم تر څنګ د پوهنتون تر څنګ باید په یو داسې مهارت زده کړي چې هغه ورته سبا په ګټه باندې راشي. د 100 ډالر مو ګټي، 200 مو ګټي، هغه ډېر زیات شي کېږي د یو چا دپاره. نو ټولو ته زه دا وایم چې دغه تر څنګ په دې کې زیات کار وکړي، ځکه چې د ټیکنالوژي او د انټرنیټ دور دی او همدغه هر څه دي چې دی
مننه، خوشحاله اوسئ. نائب ځای صاحب ستاسې خبرې همدغو ځوانانو ته څه دي چې اوس ستاسې غږ اوري او دوی غواړي چې یو کاروبار ولري، یو څه ګټه وکړي ځان او کورنۍ ته، نو دوی له کوم ځایه را پیل کړي؟
مننه هیواد صاحب د ټولو مېلمنو نظرونو ته په درناوي سره. داسې چې هغه هر څوک د موضوع هلته د خپل ټیټ نه ګوري که نه، زه بیا وایم چې ځوانان یو وړتیا ده او یو په هغې کې انګیزه ده. مثلا زما که خدای نه کرده خپي نه اوسي او زه ښه انګیزه او شوق د فوټبال کولو ولرم، خو زه نشم کولی، خو زه همدا اوس دواړه پښې لرم، د فوټبال کولو انګیزه یا شوق یې راکې نشته دی، نو بیا هم دا کار ناممکنه دی، نه کېږي. زمونږ ټول ځوانان یو نه په یو برخه کې وړتیا حتمن لري، خو دوی کې د انګیزې مسله ده. دوی کې باید انګیزه را ایجاد شي، دوی باید تشویق شي، او مخکې هم بحث وکړو چې دغه انګیزه څنګه ایجادولی شو. نو زه به 15 نقطو ته ډېر په لنډه اشاره وکړم چې ډېر وختونه نیسم. هغه اول دا دی چې دوی باید ناهیلي نه شي، د وطن حالات، د نړۍ حالات، د کورنۍ حالات، دوی باید ناهیلي نه کړي. په افغانستان چې کوم حالات راغلي دا خو نه اول ځل دی او نه دا آخر ځل دی. اول ځل ځکه نه دی چې داسې ډېر حالتونه راغلي، او آخر ځل ځکه نه دی چې دینه کېدای شي یا ښه حالات راشي او یا بدتر حالات. نو د ناهیلۍ څخه راوتل، د ناهیلۍ څخه څنګه راوځي؟ مخکې تم د دنیا درسونه پراته دي، ستاسو نیکه د دنیا عالم پوهان، هغه خلک چې اوس په خپل دندو باندې دي.
نائب ځای صاحب تاسو 15 ټکي یاد کړل، که خلاص کې همدغه 15 ټکي یاد کړئ چې د خبرونې کمې شېبې پاتې دي، نو ښه به وي، مهرباني.
نو یو دا د دویم له نورو څخه تجربه اخیستل دي. مخکې تم کامیاب خلک دي، د فقر تیر کړی دی، د هغې پل تعقیب کوي، هیڅ ضرورت نشته چې یو نوی ایجاد وکړي. هغې تر کامیابۍ رسیدلي دي، د سیم هماغه لاره بیا مه ایجادوي، هماغې څخه تقلید وکړي. دویم لاس په کار کېدل دي، چې کله درکې انګیزه ایجاد شو کوچنی کاروبار وکړي. او څلورمه خبره نورو ته لاس ورکول دي، که ته اوس همدا اوس یو کوچنی کاروبار لري، خیر دی، لږې پراخه کړه. لکه څنګه چې روم مخکې ویل چې یو انیشیټیو کړی د افغان کاسموس ایجاد کړی دی، موږ هم ورسره همکارانې نورو ته لاس ورکوي. پنځم، که اقتصاد مو ښه وي، بیا هم لاس تر ځنې مکینۍ خارج نه ته پیسې راځي، بل دی تعلیم وکړي، ټرینګونه واخلئ،
او ځان باندې نور هم سرمایه گذاری وکړي. نو دغه پنځه ټکي زما په نظر باندې چې اوس وخت ډېر مهم دي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو. په دې وغږیدو چې ځوانان څنګه کولای شي خپل په اقتصادي اړخه په پښو ودرېږي او له هغه وضعیته چې دوی بیکاره بېروزګاره په کور کې پراته وي ځان راوباسي. البته تر ډېره حده په عواملو خبرې وشوې، په پایلو خبرې وشوې او د حل لارو په اړه زموږ میلمانه وغږېدل. خو دا لویه مسله ده، کېدای شي تاسو په دې اړه ډېر تحقیق وکړئ، څېړنه وکړئ چې څنګه کولای شئ یو کاروبار ولرئ او ګټه وکولای شئ. د خپرونې له میلمنو عبدالو فی نائب زی رحمت دیوان، بسم الله همدرد او عبدالله احمد زی څخه ډیره مننه. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخپن دان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخپن دان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم